شي د مشال ریډیو ده د پیندو بجو د دې خبري غړې د کوربه په هيس زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا اسد او تکنیکی همکار علي محمود سلامونه او نیک شلی ومنه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د شرکت د موضوع ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو. افغانستان نړۍ او سیمه مو هم په پام کې ده. خوول خبرونه د فرخندا اسد نه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانې مشر په یوې چاودنه کې وژل شوې دي او په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حمله کې تر سلويخت پورې کسان ژوبل هم دي چې د زینو حالت خنه دي. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دي او په اړه یې خپل غم راضي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید الراد الحسین بیا وای کچری پر وختون د غبرید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیت کمانډان وای ک امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شو د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق ته خبره پرون مخام په کندهار کې دیوي خبري غونډې په وخت وکړه.
د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو چار وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروسته پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري ښایي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانې مشر سعد علي خان په یوه بمی چاودنه کې وژل شوې ده. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال رډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکاخلو نه بنو تر روان وو چې گاډي د سړک گاډي چاودنه ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوې ده. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. په پیښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلې. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو لپاره د یونیسف مشر ډاکټر جوهر بیا وایي له دې نوي کیس سره په پاکستان کې د پولیو شمیره 1.5 ته رسیدلې ده. ډاکټر جوهر وایي سږ کال زیاتو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو له وجې د تیر کال په نسبت دغه شمیره کمه شوې ده.
په قبایلی کې دیس الله تقریبا 1,00,000 مزید معشومان ته دونګه ایکسس شوی دی. دی کمیونټی بیسډ چې کوم ویکسینیشن دی دایو فائدہ دا مو شو چې معشومان پاتې شي. هغه په سې د سلورم روز نوالی تر سوال لسم روز د کین چې هغه پوری زونګه ټیمان ګرځي لګیا دی.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمیره 1,500 ته رسیدلې. په فاټا کې تر دې وخته 1,00,000 د پولیو کیسونه ریپورت شوی دی. نن د اتوار په ورځ په پیښور هیئت آباد کې د خبري ایجنسۍ د باړي کامی او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک د خپل کورونو ته ستانه کړای شي، د باړي بازار او مهمې لارې د پرانیستل شي او دوی له دې خپل حقونه ورکړل شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صوبو خبره واوري. نن مشال ریډیو سره د وی ځانګړي مرکه په وخت ډاکټر سیدالم مسعود ویل چې د اوبو او بجلی د معاملو غونټه مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دې لویه منسوبه کې هم خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پامه غورځولې دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو به د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. د الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف به دا ټوله مسله جوړه کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر اوویل چې د منسوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو غوښتنې او تجویزونه واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره خپل رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناس نشي ویل کېدی. په دغه هیواد کې چې شپږ میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجې پرانستل شوي دي. 14 ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د یو سل شلو چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پیښور په وخت نن ماښام تر 9 بجو پورې بعد رای کولو مرکزونه پرانستی او له دغه عمل له پایته رسیدو له ګروسته به نتیجې هم اعلان شي. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولې دي. دا فیصله له هغې وروسته شوې چې په دغه ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان وژل شو او 3 نور ټپیان شول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې په فلسطینیانو لګول شوی، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، دغلته کاروبار کوونکي او د سکولونو ماشومان کولی شي زوړ ښار ته دننه شي. په الاقصی جومات کې بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې او یا هم تر دې د پاخه عمر کسان به پکې برخه اخلي. پرون ناوخته په زوړ ښار کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه او دغه شان یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل وجې د مړو شوو ایرانیانو مړی انتقالول پرون تهران ته رسیدلی. دغه پیښې چې 10 ورځې وړاندې په منا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړپوړو چارواکي پرون د دغه وژل شوو 100 څلورو حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسیږي. دا خبرونه
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فرخنده اسد نمو خبرونه اوریدو. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د پاکستانی وزیر اعظم د ګډون په اړه پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي
دیکھے سکسیسفل نو چه ہندوستان باندے پریشر واشی چه نیگوسییشنز تر آشی آن آل دی ایشوز.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سکولونه ولې پنخه کیږي؟
داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغې کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي، هغه سکولونه دي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپه وایي د صوبایي خود مختاری خوب مو لپوره نه ده.
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبایي خود مختاری چې کبه چې تمګوي هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم لپاره مونږ جدوجهد کړو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زمونږه د خبرونه تاسو د موږ په وب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې او هم اوریدلې شي. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه که تاسو غواړئ چې تاسو لمحه په لمحه او غړای په غړای د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي، موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شي. ورجو د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د تیر میاشتې د 22مې نیټې نه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د برخو اخیستو لپاره تللی و، د دورې مکملولو وروسته وطن ته راستون شوی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم د دورې په حق لا څه نظر لري؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله پرې رپورټ برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل د امریکا دوره مکملول ورستو وطن ته راستون شوه دی. وزیر اعظم نواز شریف چې د ستمبر میاشتې د 22مې نیټې نه د امریکا په سفر وو، د خپل دورې پر مهال د 13 میاشتې په 13مې نیټه د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا نه علاوه په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیدو کاته کړی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دورې په حق لا څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د وزیر اعظم نواز نواز شریف د امریکا دوره هغه شان کامیاب نه و څومره چې اولستری توقعات لرل.
زما په خیال باندې یو خو دې دوره ته په امریکا یا په غربي وادونو په میډیا کې دومره زیات کوریج ملاو نه شو. دیم خبره ده چې هغه صدا چې ملاقاتونه نه تل چې غنې سره وي چې هغه ملاقاتونه ډېر ګټور ثابت شي. بل دې چې کوم تقریر کو نو دلته چې ځنې خواو چې هغه کوم نقطې ورکړي وي نو هغه نقطې خو هغه بیان کړي خو له هغه نقطې څومره دنیا د لپاره قابل قبول وي. بل دا خبره وای چې داغه په امریکا موجودګۍ کې د قدس دا واقع شو هغه باندې پاکستان یو واضح موقف راتلل پکارو. زما په خیال باندې د قدس دا واقع نه پس خدا دوره نور هم ناکام شو.
پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دورې په حق لوای چې پاکستان خو کوششونه وکړل چې هند سره خپل شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي خو هند له خوا ورته ګټور جواب ورنکړی شو.
سافټ اپروچ کړي دي چې د معاملات لګ کول شي خو خپل جواب چې ورکړنو هغه ټیک نو وی وی چې سره ټیرریزم باندې خبرې وکړو او نور ورو اجنډا نشته. حالانکه ډېر کوشش کړي نو دې کې سکسسفل نو چې هندستان باندې پریشر واشي چې نیګوسییشن ستراشي اون اول دی ایشوز.
د یادونه دا چې د وزیر اعظم نواز شریف دورې پر مهال پاکستان د هندي مداخلت ثبوتونه د ملګری ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون سره هم شریک کړل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ گئی. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهوارۍ په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار ده چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. په دې هکله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین راکړي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونکړو د پیښې پرده د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوای دا موضوع باید په پره همغږي سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان له خوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر له خوا پر نیول یو اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي والی حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانیدلي چې د دې شهر د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو په امیه بلې موضوع تر اګرزوم د پیښور اف آر سیمه یا نیمه قبایلی سیمو څخه د خالی پورش د نوي پولیو کیس مخې ته راتلو سره ملک کې د پولیو کیسونو شمیره شپږ دیرشو ته رسیدلې ده. خو د یونیسف او ای پی ای چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې تر ډیره کچه بریالي شوې دي او د روان کال تر مې میاشت پورې به د پولیو جدا سیم ختمولو هڅې کوي. د زلاند یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د صحت قائمی ادارې تر مخه د خالی پرواز د نیم قبایلی سیمې اف ار پی خور د اتلس میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده، چې پکې پنځلس پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، یولس د قبایلی سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره دوه سوه لیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره شپږ دیرش ته راکمه شوې ده، چې غټه وجه یې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلي کې دې ځل تقریبا ایک لاکھ مزید ماشومان ته دومره ایکسس شوې ده، او دا ماشومان چې څنګه رسائی بالکل ممکن نه و، اوس دا چې کم کمیونټي بیس شروع شو هغې د لاس هغې ته څنګه رسائی وشوه. بل د کمیونټي بیس چې کوم ویکسینیشن دی، دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي، هغې پسې د څلورم ورځ نوالی تر څوارلسم ورځ د کیمپین چې هغې پورې زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې له ستمبر تر مئی میاشتې پورې د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي، او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ٹرانسمیشن سیزن اولنے کیمپین سپٹمبر کے شو، اور دارا روان دس تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کی گی، روان مئی 2016 پورے با میاشت بیوز المہم چلی گی. پولیو
د خیبر پختونخوا د ای پی ای یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي، او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به دغه فوکس چې راځي موږ ټام کوو، زموږ زیات کیسه هم د یونین کونسل د ټاون نه روان دي. د دې لپاره هم یو نوی سټډي جوړ شو، او هغه دا ده چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز یې کوي.
د یونیسف او د ای پی ای په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې، او پکې ویلي په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوال وویل په کار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم له وجې په ټولنه کې تفریق او د نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري؟ په دې موضوع د فرخند اسد دا رپورٹ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو اویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلې کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانې مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي، تاثر دا اخیستلی کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه، هغه د پاکستان شهري دی، او د نور غیر مسلم چې کوم دی، چې هغه څوک هم دی، هغه که دلته په لکونو کال راسي آباد دی، که نوی شهري هم دی، هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي، خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کېږي، او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګنډا نقصان ته چې لکه هندونو هم واخلي، هغه د پاکستان نه او تښکاري، هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی. دا شانته که عیسائی وي، هغه دوی ته جمعدار ښکاري، او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري، او دې شانته ایتکس چې کوم دی، ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبره نه ده ځکه چې ته به بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زموږ یاده والا دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب د فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګڼه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن ښېګڼې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به وګڼي. دا منطقي تور یو خپل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې چې وو یعنی اردو انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دی هغه کتابونه کې شته او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کېږي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کیس فرقې نمائندگی شوې ده د سنی دیوبندي خدي زکولو د پالیسۍ او زکولو اندازم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګڼه تر ټولو غوره کار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جنگ لپاره په نړیواله کچا اصول او قوانین ټاکل شوی دي خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته زیان رسیدلی دی. سیلونکي وایي چې یوې خوا ته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانو استعمال کوي نو بلې خوا یې وسلوال په نخه کوي. تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختي دي یا شوې دي په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي هغه سکولونه دي او په بعض سیمو کې ایون بیسک هیلث یونټ چې دي هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی گزار چې دي نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او د دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي د موږ دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو او اوس هم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردې کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونو ټارګټ شو نو وس تر دې د مو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي 95% سکول کې د سره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلي علاقې تراګر راغې په پیلا واسي یونه ټارګټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو او جواز به ادا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د ازمون د کړ تر خلاف یو دې ته جنا کې راځي او د میټر نتی سنټر چې کملته د زنانا د پرجوشي دې ته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دل چې به حایي د جنا کې لويږي. بیلی علاقہ کے 1300 نزیات سکولونه دی وران کړل ټوله کا بیلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا رپورٹ دی چې 15 او یا دوی میٹرنٹی سینٹر یا اسپاټالونه دی کې وران کړی وی پهلا مونږه ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو بیا چې کم فوج راغله دین زیات تر سکولونو او اسپاټالونو کې خپل پړاو واچولو نو دا ډېر اړخه کته وګورئ زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوی چې له بدمرغه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دی ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې ده. اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي پترس کې پکامي او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامي ورکرز پارټي صوبایي صدر شهاب الدین خټک وایي
دنیا کې د جنگ هم قوانین او د جیل وا کنونشن سیستم او کوم انټرنیشنل لا د هغه لامل کېږي دوی چې بیا د بازي شونو ممانعت د کمیډیا دغه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو د معلومو فریقو پرمنځ وي پاره کې سیویل نه باندې چې کمیډي د مسلمانو سره کې وي چې کوم فریقم دغه ودی نو هغه به د سیستم ته د جنگي جرم ورته کېږي. ناڅاپه پال چې د هغه مسلمانو سره کې د ګلنس چې د هغه مسلمانو په باک کې د سیل کالج باندې بمباري وشي کېږي نو دغه خپل داري اصول چې دی هغه بالکل معلوم دي او زمون تقسیم کې خو یو څه د جنگ ان ډیفاینډ غونډه ده.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین نجون د سر نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمی کی
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود خلک وایي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي په مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوايانې او مچردانې ورکړل شي او د ماشو په ضد سپری دې هم وکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال لیډیو خبريال فرهاد شینواله راکړي.
د خیبر جن سید جمرود خلک وای چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثر شوي دي. په دې حقله د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وای
ما په خبره دوازل ملیریا تیر کړه اوس وفته محکمه تیر شو بایوکس او محکمه فلسفره مو دواړه قسمه ملجام شته و ډېر همدو.
او د جمرود سیمې او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کومه مریلیا چې دا کنه دغه نه بس شغه بیماری جوړه شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوي
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي کلینیک لاړ شي هسپتال لاړ شي زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغي د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ام اس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې نو دوی وویل
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېر زیات ده چې بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خو دې کوم ماشه نه فلین مسکیټو چې وته یي او هغه ځوان بچاول دي او دې لپاره مونږ کوم تا نیټونه ورکړي دي مچردانه چې وته یي او دې علاوه مونږ کلا کلا مونږ سپریم کوو او دسرہ دې علاوه یو ماشين دې هغه د فوق هغه چې یي ماشين هغه په وجہ باندې مونږ هغه یو دوه هغه سره مونږ کوو هغه سره دا شی مری وسه.
د خیبر جن سید جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره مستقیل بندوبست وکړي شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن سی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو
اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے رسی خدا سے پکار دی کہ ابھی کی مذہبی تعلیم نے علاوہ دنیاوی تعلیم ہوم ورک رہی
مدارس باید یو کنٹرول لاندی جدگا فرقی و فرقواریت و تعصب دی منزلار شی
دا خبرونا تاسی دا هر چار شنبه پر ورد دا مازیگر پر پاوکم سالور بجی او دا هر شنبه یا خالی پر ورد دا ماسپخین پر پاوکم دو بجو لأحمد شا آزمی سراوری داشی
تاسو مشال ریڈیو تا وگی درنگ ساعت کے خیبر پختونخوا کے پنځه می بجے کې دن کې دي د فرخند حسن دغه خبرونو لنډی زورو او د دین پس متوستا د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې پکې د نړیوالو موضوعاتو حاتم شوي دا او د دې ترڅنګ س کورنۍ راپورونه او کورنۍ موضوعات مهم راغستی دي خو اول خبرونه د فرخند حسن
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر 30 پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قوماندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شو د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللي. پولیس چارواکی وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علي خان په یوه بمبي چاودنه کې وژل شوی دی. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیدرآباد کې د خبر ایجنسۍ د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه کابینې وکړه شوي خلک د خپل کورونو ته استانه کړل شي. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې وې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. چارواکي زیاتوي د دغه نوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسو مشمیره 15 ته رسیدلې. د پښتونخوا ولس تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صوبو خبره واوري. په کرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناسمي شوبل کېدي. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه اهم لګېدلي. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده. دغه پیښې چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوه د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولې. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې 2 اسرائیلیان وژل شول او 3 نور ټپیان شول.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکاري فرخند اسد وړاندې کول او اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو مطبوعاتو ادارې درته زموږ همکار ریاض مساخیر وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړي چې د غلړکی د مرګري ملتونو غونډه ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې رسپانه دی نیوز دی کی چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په طرحګرې به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسوزله اوریدلې ده. ادارې وایي چې ملک هم نغوړی چې تر هغری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېری قربانی هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي. خو هندستان داسې نغوړی بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره بعد دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیواله رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنه دي بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې د نن هم وخت په وخت د په ضد مظاهری کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې د پاره به دوی له د مذاکراتو میسترات لوي او د سلسله کې باید چې ملګری ملتونه او نړیوال رورولي هم خپل کردار ترسره کړي او د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریا د پی ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځ په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی آی ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلی دی، ځکه چې 240 الوتونه منسوخ کړی شوي دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی آی ای او انتظامیه ترمنځ د 1.5 ورځو نه مسله چلی ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسیدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخیره کې لیکي چې پی آی ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاری وي نو پی آی ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی آی ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالیو په تربیت او ډان ورځپاڼې په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته په ورپې خوستونزو راپورونه خپاره کړي دي. شاهین بونیری یې مهم ټکي وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي، او اوس وخت راغلی دی چې پوسته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او کچرې دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان او چک جمهوریت ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د 15 پېتمه کلیدي رسمونه تیرې اونۍ تر سره شول. په دې موقع د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې غواړي تجارتي تعلقاتو ته وده ورکړي. په دې اړه راپور اورو د یوې وړې دمینه پس.
د چک جمهوریت د تجارت وزیر جان املا د کوایي چې هیواد غواړي پاکستان سره د تجارت او سرمایه کارۍ په شوبو کې تعلقاتو ته وده ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د 15 پېتمې کلیدي پر مهال د جوړې شوې دستوري په موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې خاغلی جان املا د زیاته
کړه،
موږ دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او سرمایه کارۍ په مت کې د عمومي لوازم مو جوړولو تیارې کوو، کومې بچې د راتلونکي کال په سر کې لاسلیک شي. بلدا چې زه په دې راتلونکي نږدو کې پاکستان ته د چک جمهوریت د سوداګرانو او سرمایه کارانو د یو افسر په دوره روان یم. موږ به پاکستان کې د سرمایه کارۍ لارې چارې لټوو، خو زما په اند دا مهال موږ پاکستان کې د اوبو لارې، بجلیګرو، جوړولو کې زیاته خوخی لرو ځکه چې موږ د دې جوګیو چې لوی او واړه بجلی ګورونه جوړ کړو. د چک جمهوریت لپاره د پاکستان سفیر ښاغلی تجمل الطاف وایي چې د چک جمهوریت کمیانی وار له مخه پاکستان کې د توانایي په شعبه کې سرمایه کاری کوي او په لاهور کې د مغل سټیل سره په ګډه د کویلی په ذریعه د 500 میگا واټو بجلی جوړولو یو منصوبه پیل کړی ده. تجمل الطاف زیاتوي
ہمارے دو ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے.
دو دوڑو حیوادوں میں درمیان دا تجارت دیر پتے دا سر ودا کوی مخی دا تجارت ہر کال 100 ملین امریکائی ڈالر ہو خوص دا 200 ملین ڈالر سالانہ ترسید لے دے. دو چک جمہوریت سرمایہ کار او سوداگران دا محال پاکستان کے پخاصت ہوگا دا توانائے د اوبو د حفاظت د درنو مشینری لګولو په شوبو کې دلچسپی لري او دواړه هیوادونه په دفاعي شوبه کې هم تعلقاتو ته وده ورکوي.
دفاع کے حوالے سے تعلقات کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے.
د دواړو هیوادونو د سفارتی تعلقاتو د پیندش پیتمه کلیدی د دستور کې د دوو شپیتو هیوادونو استادو ګډون وکړو. دستور کې چک انجنونو د پنجابۍ بلوچستان سندای او پښتو سازونو سره ګډې کلتوري کډاګانې هم وړاندې کړې.
مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تا وګی. روس وای نه یوازې دا چې په شام کې بخپلې هوایي حمله جاری وساتي بلکې نور به هم زیات کړي. ماسکو وای په شام کې د اسلامي دولت دلې یا داعش ګڼ مرکزونه وشتل دي. خو د شام د بشري حقوقو د سار یو اداره وای په 1300 ورځو کې په دغه هواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومان او اتو خزو په شمول لکتر لگا یو کم سلويخ عام وګړي وجل شوی دي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور د سالم احمد سالې ناو.
روسیا وای په سوریه کې به خپلې هوایي حمله زیات کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلې و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حمله لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلې دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وکړې.
ناشه رازویدکا فیکسیروي چې بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو کوچنیانو او اتو ښځو په ګډون لږته لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو ډان رسپانې لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دارې کار لپاره په یو داسې نوې تګلارې کار کوي چې لاملې جګړه د پلی او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم ګرانې شي. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل یو اداري کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې رجسټر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی، خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یوه اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګڼې کار ترسره کوي. تیرا نږدې موده کې په سیف دی چلډرن نړیوالې ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګېدل. د دغه وروسته حکومت اویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړې ده. حکومت وایي باید نړیوالې ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته څه خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو پیښو کې ککړې وي. حکومت دا هم وایي کچېرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي، نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلی کورونه یې پرېښودي وي. نو که چیرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي، نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پرېښودي دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي، بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او زید دی چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي، حکومت په دوی لانور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړ کړي، ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم امرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د فاټا پاړه یو مقاله خبره شوې چې په کې لیکل شوی په قبایلی سیمو کې د اف سی آر په نامه قانون د بنیادی بشري حقوقو په ضد ده او په ټوله نړۍ کې د تور قانون په نامه بلل کیږي. په مقاله کې راغلی چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو غوندې حیثیت ورکړل شي او لدی سیمې سره د اف سی آر ختم کړل شي. د دې مقالې غټی کې احمد شاه اعظمي وړاندې کړی.
له پاکستان خبرېدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال ارشد محمود لیکي، په دې کې ډېر لږ شک شته چې اف سی آر د بنیادی بشري حقوقو خلاف قانون دی او په نړۍ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا ورته تور قانون ویل کیږي. په پاکستان کې لډېره وخت د مدني ټولنو لخوا دا نظر روان دی چې فاټا ته د پاکستان د نور سیمو غوندې حیثیت ورکول لپاره ضروری ده چې اف سی آر ختم کړل شي او د آئین په 2014 او 2018 د فیکدي په بدلون کول سره په دې سم کې اصلاحات راوستل شي. کته هم په 2018 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري لخوا په اف سی آر کې د اصلاحات شورات وسول، خو بیا هم هیڅ ډول لوی بدلون نه رامنځته نسول. لیکوال پر مخ لیکي کله چې په پاکستان کې ثبوت د اختیارات ورکول لپاره د اطلسم آئینی ترمیم د جوړېدو او منځوریدو پروسه روانه و، نو هغه وخت فاټا ته د هیواد د نور سیمو په شان د حیثیت ورکول موقع ضایع کړل شو. په اطلسم ترمیم کې د فاټا په اړه هیڅ هم ونه لیکل شول، چې معنا یې دا سو چې د آئین د 2018 د فیه په موجودګۍ کې د فاټا خلک اوس هم د پوره شهریت حق نه لري. بلخوا په لومړی دفی کې د بدلون ضرورت دی چې دا ډول فاټا ته د بشپړه وفاقي اکایي حیثیت ورکړل شي، چې لمخې یې یا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځي یا د بیل صوبې حیثیت ورکړل شي. لیکوال په پا پای کې لیکي پر یو لړ ژمنو سربیره د پاکستان حکومتونه نه دي توانېدلي چې له آئین سره سم د فاټا خلکو ته بنیادی حقوق ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدن کو نن د ایتوار پورس په پیښور حیات آباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یو لوی جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته ستانه کړل شي، د باړې بازار او مهمې لارې د پرانستل شي او دوی له دې خپل حقوق ورکړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د اتوار پورس په پیښور حیات آباد کې د خیبر جنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل،
مین دغه ایجنډا ده د سپوی کوم پسیخ پلو کورونو لا با عزت تور باندې او د بړې بازار کولو اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بړې نه واخل تور ته پیرې د غیریا د کولو اول دی چې د الوکی خلکو لپاره سہولتونه ملو شي، خلکو لپاره ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پردی د دغه جرګې پاړه وویل،
اوس د واپسې لون شلو خلک واپسې روانه شوله، تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله هغه جبران نو سره شوی دا واپسې نه پریږدي لکه بازار هم د کوم سپا سره تعلق ساتي من لارم په کوم سپوی کې تلیرو او سپوی په خپلم پاتره نو دغه وجه نه د جرګان دغه پر ټولو فردي او اتفاقی جرګار وغوښتل چې دا خبره دی یو کوم نه دی دی په پارټی نه دی دی یو کس نه دی او یو په کوم پر تړل نیم نه دي شتګر د خلاف چې کوم جنگ او هغه سپوی کوم نه کړو نه سپوی کوم مسله ولکه.
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سېنات غړي مومن خان پر دی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځو کې چې کوم ځو کې د مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسول یو هر سړی سلام کړی ورو کور کمانډر سیف سلام مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره د کړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی وسه مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو د ارمی صاحب مونږ تاون کوو د ملک نور زمور خلکو صاحب تاون کوو خو کله مونږ څه څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه د لپاره بیا احتجاج مو کو په سنټ په فلور باندې به کوو د سیملی په فلور به هم کوو.
یاد د ویچ په دې ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوې دي، خو یوازې سپاه قبیلې ته پولیټیکل چارواک ویلي دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولي دي هغه به سپاه قبیله د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به یې خپلو کورونو ته لیږي، خو سپاه قبیله وایي چې دوی دې جرمانې لنډ ول وس نه لري او بغیر څه شرط دي دوی خپل کورونو ته ولي گل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پیښور کې د خالی پورس ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر ښېګړې سازمان د خبریالانو سره یو غونډه وکړه چې هدف یې د خبریالانو د حقونو لپاره غږ پورته کول وو. غونډه کې له شلو زیات پیښور کې کارکوونکو خبریالانو هم ګډون وکړو. د پیښور د زلان یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل ورو.
د ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر ښېګړې د سازمان د خیبر پښتونخوا صدر رازم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سازمان په مزدورانو کې د هغوی د حقونو د قانونونو په اړه د پوهې او مزدورانو ته د حقونو ورکول لپاره کار کوي او د خبریالانو سره د غونډې هدف هم دا دی چې خبریالان د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي.
صحافیان چې دي دا بنیادی طور مزدوران دي چې کوم په لویه پایا دي نو هغه ته خو سہولیات شته، چې کوم په وړه پیمانه نو دا هغه غریبانو هم زمونږ دا مقصد او چې دا مزدوران دي دا هغه د میډیکل د سہولت بالکل پرسان حال نشتا، داغی دا پینشن پرسان حال نشتا، داغی نور سے دا ویلفیئر پرسان حال نشتا، تردی پوری چیز دا تنخواہ یہ ہم سب پتہ نہ لگی تا تر دې پورې چې جاب سیکورټي بالکل نشتا نن نالو سبا بني.
پیښور کې د یو شخصي ټي وي چینل سره کار کوونکی کیمرمن خلیل الرحمن وای چې په تنخواه د د کورنۍ گزاره نه کیږي او د دې برسېره د نوکرۍ تحفظ هم نشتا.
یاره سیکورټي خو زمونږ د جاب اچاب نشته مولې چې دینه مخ کې یو بلې اداره کې هم الته سیلریز مسلې شوې بیا الته نه هم داسې وو چې را سیل نشور کول مونږ وای احتجاج کول هغه به کول هغه فارغه کو نو هغه نه پس مونږ اچرتم داسې نه چې لار شو یاره مونږ ته اوس د دې سیکورټي راکې مونږ ته هغه چې کم بینیفیټس دي جاب نه وستو نه پس هغه مونږ ته ملاو شي اسم ملاو نشو بس فارغه کو مونږ بیا ډېر زمونږ ډېر مرګرو کوټ تم لاړل.
پیښور کې د اردو رسپانې سرکار کوونکی یو بل خبریال عزیز بنیری په وینا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ناامنۍ له وجې د خبریالانو کار کول ډیر سخت دي خو ردی برسېره هم ادارې دوی ته د سلګي شان تنخوانه علاوه نور هیڅ آسانتیا نه ورکوي.
بیا په داسې حالاتو کې چې د پاکستان مطلب مونږ په یو داسې جنگي علاقه کې اوسو چې پای کې د تیرو ډیر شو کالو نه یو سلسله را روانه نه او دا خلک د خپل خدمات د غکې خو دې ته هغه سله نه ملاويږي. ایون زما سره دوه درې واقعګانې شوې دي زه مطلب داسې تنظیمونو نیولې هم یې ما بیا په خپل تر باندې ما دغه کړې دي.
په کال 2014 کې پی ایف یو جی یا د پاکستان د خبریالانو سازمان د کمو تنخواګانو تحفظ روغتیا او دا شان نورو اسانتیاو د نشټوالي پر ضد اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته احتجاجي ناشته کړې وه چې پترس کې بیا حکومت د خبریالانو لپاره اتم ویج بورډ اعلان کړو خو په دغه ویج بورډ لا تر اوسه د رسنیو زیاتره ادارو عمل نه دی کړی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دا خو د خبریالانو د ستونزو په اړه تاسو راپور ووریدو چې په پیښور او په ټول پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د هغوی د کار مطابق اسانتیاوی نه ورکول کیږي هغوی ته سهولتونه نه ورکول کیږي او اوس اورو د یو بل راپور چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی به غریب زمیدارانو ته مرسته ورکوي. پدې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان نو.
دا خبر پښتونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې څومره هم د صوبې غریب او واړه زمیداران دي چې چا چې د زمیدارۍ ځمکه د دوه تر شپږو جریبو پورې وي ورته به د کر لپاره روان سیزن کې د غنمو تخم ویړیا ورکول کیږي او دا ویش په ټوله صوبه کې د مقامی حکومتونو نمائندگان په خپلو ضلعو کې کوي. د چارسدې ضلع نائب ضلع ناظم مصور شاه چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل
ار یو ډیسټریکټ ممبر به ډیټا راخلی دا غې نه پس په داسې نه چې بس داسې زما اجرې ته راغې او دا به زه به زما چا خوښ یو کم زما خوښ زمیندار یو یا زما خپل هغه له ورکوم داسې موږ صرف غریب زمیندارو لپاره وکړو. د چا چې جایداد د دوه جربو نه شپږو پورې دی یا چې هغه پردي زمیندار دی
بلخوا دغه زمیندارانو د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې د زیاتو خرچو او کمې ګټې له وجې دوی په زمیندارې پرېښودلو مجبوره شوي دي. هم د چارسدې ضلع پندګل او ترګل زمیداران وای
دا بجی ډیر خکارو شي موږ دا تخمونه په بیر وړو هغه پیسې به موږ ته بچی نو موږ په بل ځای کې ولګو لکه نور خورې به پیر وړو مزدور به ولګو ګور به پیوکو
ډیر اثر به پیو غورځي ځکه چې دا خو ګران خبرې ده تخو مغشتل ټکټر لګول خاورا هر یو شی ګران دي نو موږ ته خو به ډیر سهولت ملو شي کدا شي وشو کنه.
د پامل نه چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت کې اتحادي ګوند جماعت اسلامي هم د نن نه پټورې صوبه کې د زمیدارې پرمختګ او د زمیدارانو د خیر ښېګړې لپاره زمیدار بچاو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتۍ خبري غړې د رښتۍ خبرونو د لنډیز د پاره مې خپل همکاري فرخنده اسد ته حواله کوم.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولی د افغانستان په کندوز کې په روختون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوې دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روختون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر سلويخت پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه کمانډان وایي امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شو د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروسته پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانې مشر سعد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیات آباد کې د خبري ایجنسۍ د باړي کامي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپا قبیلې مشر چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته استانه کړل شي. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 1300 یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکي دا هم وایي دغه نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسېدلی. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په معاملې د وړو سبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناسته نشي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم دي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلی. دغه پیښه چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې ده د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوو ورځو لپاره بندیز لګولی. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې دوه اسرائیلیان وژل شو او درې نور ټپیان شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه هم په دې سرته رسی. ما مجید بابر د خبرونو بیان دی فرخندا صد او زموږ ټکنیکی همکار علي محمود ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سپو بتا سود امریکا غږ ډیور ریډیو اوري. خات آباد او بریالي سره.